د هلمند په مرکز لشکرګا کې په چاودنه کې ولس کسان ټپین شوې دي. د ایمرجنسی روغتون په بیان کې ویلي چې دا چاودنه پرون د ګرشکار په بازار کې وشوه. د ایمرجنسی په بیان کې راغلي چې ولس څنګه ټپین شوې ده، لشکرګا ایمرجنسی روغتون ته رسول شوې چې د 15 تنو یې وصیت نازک دی. د دې روغتون د افغانستان د څانګې مشر دیژن پاین کویلی وضعیت جدید دی او روغتیایي ټیمونه د ټپیانو درملنه کوي. تر اوسه د چاودنې علت او څرنګوالی معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته جزئیات نه دي ورکړي. دا چاودنې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. امریکایي وګړی جورج کلزمن چې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شوی و پرون امریکا ته ورسید. ځینو امریکایي رسنیو بېګه هغه ویډیوګانې خپرې کړې چې نوموړی متحده ایالاتونو ته د رسیدو له الوتکې د ښکته کېدو او د خپلې کورنۍ له غړو سره د روغبړه په حال کې ښیي. ګلزمن په دې ویډیوګانو کې د خبرو پر مهال وایي چې فکر کوي له سره زیږېدلی دی او له دې چې خوش شوی دی دا ډېرې خوښۍ احساس لري. نوموړی کابل ته د یو امریکایي پلاوي له سفره او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوي د غړو له لیدنې وروسته خوش شو. په دې پلاوي کې د اسیرانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ایډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی خلیلزاد شامل و. یاد پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی و. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لا هم د افغانستان د ټولو وګړو له دریو یوه برخه خلک له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اړونده ادارې پرون د نوي کال د پیلو د نوروز په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې دا سمرک د جوړولو د څرنګوالي په اړه دا ویلو سربیره زیاته کړې. داسې مهال چې ډیر افغانان د سمرک په پخولو سره نوروز لمانځي، د افغانستان له دریو یوه برخه وګړي له لوږې څخه کړېږي. د ډبلیو ایف پی پیغام زیاتوي چې مهال له اړو کورنیو سره د دې سازمان مرستې دوام لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنې ښودلې وي او ویلي وو چې په روان میلادي کال کې نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا لندن په هیترو هوایي ډګر کې هغه الوتنې چې پرون د اورلګیدنې له کبله ځنډیدلې وې تېره شپه ناوخته بیا پیل شوې. د دې هوایي ډګر چارواکو پرون په بیان کې ویل کاري ټیمونو ټوله ورځ بې ستړیا کار وکړ څو د هوایي ډګر بیا فعالیت ته چمتو کړي. د هیترو هوایي ډګر چې د نړۍ 5 تر ټولو مصروف هوایي ډګر بلل کېږي، د پنجشنبې په ورځ پکې د اورلګیدنې له کبله په 100 الوتنې ځنډول شوې وې. ټاکل شوی و چې پرون د هیترو د هوایي ډګر له لارې 291,000 مسافر په الوتکو کې سفر وکړي، خو له ورپېښې وروسته الوتکې د برېټانیا او اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې کېناستې. تمه ده چې د هیترو هوایي ډګر به نن د ورځې په اوږدو کې خپلې ټولې الوتنې بیرته په عادي ډول پیل کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له تایلند سره په دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماسپښین مهال د تایلند په پلازمېنې بنکاک کې وشوه چې 0-2 په وړاندې د کوربه تایلند په ګټه پای ته ورسېده. په فاینل کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې متحده عربي اماراتو پر وړاندې خپله لوبه وبایلله. دا مسابقه پرون ماسپښین 1-2 په وړاندې د متحده عربي اماراتو د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د تورخم لار چې باید پرون د مسافر پر مخ خلاص شوی وي تر اوسه هم تړلې ده او علت یې ظاهرا تخنیکی ستونزې یاد شوې دي. په نړۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته رسیدلی څو د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. هغه خلکو چې غواړي د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته وړي بیګا شپه هم په دغې لاره کې د تیرېدو په تمه تیره کړې ده. تفصیل احمد اکن لورو.
لایق خان چې د بډوډو تیږې لري بیګا په تورخم کې یوه بله شپه هم تیره کړه. دا لاره له پوره یوې میاشتې راهیسې د مسافرو پر مخ بنده ده. لایق خان پرون چې کله له سلګونه نورو کسانو سره د لارې خلاصېدو ته شېبې شمارلې ازادۍ راډیو ته وویل
بابا بودو فی الحال در از زما په ګوټو کې څلور ډبرې تیږې دي پکې، هر ډاکټر دپاره باید لاړ شي. میاشت لګي او پاتې وسیط صحبت هم نه لګي، د دې ګیټ خوله کې پروت یم ناست یم. دولت نه همدغه غوښتنه چې د بارډر ګلاب دغې مریضانو ته یې څه لاره ورکړي. دغه د ګیټ خوله کې زه دا درېیمه ورځ پروت یم، روژې به نه رانیسم، نو مې ګوډه پړسېدلې ده، د ګوډې د درد لاس.
لایق خان سره د تورخم دواړو خواو ته سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي بند پاتې دي. په تورخم کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته ویل پاکستانی لوري دوی ته ویلي چې لاره د هغوی په تخنیکي سیستمونو کې د ستونزې له کبله بنده ده. خو داسې ښکاري چې خبره ښایي تر تخنیکي ستونزې لویه وي او دې ته به اړتیا وي چې چارواکي یې په خبرو حل کړي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان پرون خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې د صادق خان د خبرو په اړه ډیر جزئیات نشته، خو سرچینې وایي چې د هغه د سفر په اجنډا کې د طالبانو له چارواکو سره لیدنې کتنې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي چارو د همغږۍ په غونډه کې ګډون شامل وو. له دریو میاشتو په لږه موده کې دا کابل ته د صادق خان دوهم سفر دی. د تورخم دروازه له 28 ورځنی ځنډ وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه شوه، خو د مسافرو او ناروغانو پر مخ دا لاره لا هم بنده ده. پاکستانی چارواکو د تورخم لاره د فبروري په 28 وروسته له هغه بنده کړه چې پر طالبانو یې د پاکستان په خاوره کې د نویو مرچلو د جوړولو تور ولګاو، او وروسته بیا د دواړو خواوو ترمنځ درې شپې پرله پسې نښتې هم وشوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هیڅ کله ښه نه وو، خو دا کړکیچ په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه نور هم لوی شو چې خبره په پاکستان کې د وروستیو خونړیو حملو پر سر د افغانستان پر خاوره د پاکستان تر هوایي حملو پورې ورسېده. پاکستان تور لګوي چې دا حمله په افغانستان کې پلان کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته د پسرلی په را رسیدو سره د پلازمینې کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا ډېر پخوا نیالګي کېنول شوي چې د نه پاملرنې له کبله بېرته وچ شوي دي. تو وایي حکومت د دې نیالګیو د کېنولو تر څنګ د دغې نیالګیو پالنې ته هم پام وکړي، خو ټولنیز فعالان بیا وایي خلک هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل سره ککړ نورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سږ لمریز کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري، د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي ډیری پخواني کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمدالله ازادي راډیو ته وویل
هر سال دولت کمپاین نه حلشانی را برنامه
هر کال دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي، خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي، نیالګي کینوي، خو دولت پر تاسو ما پاملرنه نه کوي، او بنور کوي چې دا بیا وچیږي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عبدالحمید هم ورته شکایت لري.
کو وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو دینتی میوالرون کی غیر میوالرون کی نیالگی خودل کیگی، خو لکه څنګه چې دغه نیالگی وروسته بیا ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي، او په وخت د هغې هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي، هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي، نه همدې له همدې عمله هغه نیالگی بیرته وچیږي.
د یادونې ده چې دا انتقادونه په تېر جمهوري نظام هم موجود وو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي د انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده، او په کار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
د ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پورې د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی ساحه به هم پاکه شاب و هوا ولري، او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ویلي سږ لمریز کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بیلابیلو اړوند دارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا ترڅنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یو غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلې په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاک باندې خبرې کوو. لمو سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له خاغلی خپلواک سره خبرې پیل کړو د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زمانوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی يم. زه به وایم چې بدبختانه د سی چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانی هغه روژه نه نیسي او نور ټوله کورنۍ یعنی 14-15 کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت په تیروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغه کالن کې روژه نه لري خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتې په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غوسه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما مېرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری پروژه کې زما اولادونه د هیڅ نه وداسي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیه مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي، د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسولیت پیژنې په خپل وخت باندې خپل مسولیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسولیت دی، په روژه کې هم مسولیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، دا غوي د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د دین علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسولیت او واجب ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه څه کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول د مبارک میاشت عبادت لازم دي هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برنامه چې دی یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګای وشي او ماشومان ته هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته کچیرته نوی خطر ورته یا نوی دیګه ورته نشي کولای پلار یا مایندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روزایم او زنده الله سنه کې دا توان ما کې نشته چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم بیا به هم ماشومان خو زر زروږي کېږي نو بیا به مازدیګر هغه ورکوم نو په ټوله کې پروژې میاشت کې د ماشومان حقوق له هر نظر نه له تغذیه له نظر نه د هغو سره د رویې نه د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې پروژه کې د ماشومان حقوق تلف کېږي.
خپلواک صاحب که په دې خبرې وکړئ که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کیږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په حق له عامه پوهاوی وکړي نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژه میاشت وسي او که چیرته نور میاشت وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل دا ده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې سامون پې کېده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي. ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کېږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي. ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي ځکه د ده حقوق له هماغه وخت نه تلف کېږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږئ دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کېږي. نو صحیح ده چې دا ارڅ د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي. ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده، باید انسانانو خپل تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورکړل ده. په میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کېږي او هماغه چې په جامعه کې یو سالمه ماشوم نه تقدیمېږي هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسېږي نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کېږي دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کېږي دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اول یې کورنۍ ته زیان څه وي، ځان ته یې زیان څه وي او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي د هغه رشد او نمو بطي کېږي سلوکي دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه ته نه ورسیږي. نو دا چې لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کېږي دا په مختلفو امراض باندې مبتلا کېږي د هغوی شکل سم نه وي، د هغو غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ یې خپله په جامعه کې وینو او راغو ده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي نو هغه خپله جامعې ته هم یو غټ خطر ده. هغه عقدهیي اگه فکر ډیر حوصله نه لري، حوصله مندي نه لري چې یو کار کې حوصله ولري نو هغه دسه همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیر حد پورې د خپل په اعصاب باندې کنټرول نه لري نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي لمسایګانو سره، لخ ملګرو سره، لخ پهلوانو سره. بیا کله چې فامیل تشکیلی غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي ځکه چې دا صحیح وده نه کړی.
بله راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نوي دوی ته څه کول پکار دي، د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي، چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي، څه ډول کېدلی سي چې دا ټولې چارې سنبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا ناداره دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تندې او احساس د لږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څه نه لري یا زمونږ دا اولاد. نو دا به ډېره مهمه هغه وي چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شریع لحاظ نه د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده دته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږې د تندې بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د تنبلۍ له لاسه یا له دایي چې زه روژه یم زه دا قوانین لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر یم چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلف مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي، ول د روژې په میاشت کې بره لاوې چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا شمه وګه پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله صحیح ده، که ډوډۍ ورته نه تازه نشي پخوله، حداقل دغه روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کی چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته په تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول په کار دي چې اوله خو باید ورته اگه کما دوده چی ده که ورته تازه تره ولی چی خدا خوب بیرخه، او که چی ترنیش که ولی در روژه میاد خوارده لگه که تر تو دو تا پاتشی ده غرمه بخاره.
کلا چی در روژه پا میاشت که ماشومانو تا رسیدگی نکیگی دی دوی خوراک دی دوی چخاک اتاله دوی سره خشونت کیږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چیرې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پښو لاندې کیږي، کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلند نه سره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چیرې یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته ولګه ورسیږي، دته تنده ورسیږي، دته پالنه ونشي، نو طبعا دا د خپل د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کی، بلکه دته د سیو تور یو د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چیرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د په دې ذهن کې د ده په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې مونږ ته صدمه رسیږي، مونږ ته زیان رسیږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې اگه کم پیام چه روژه لری او تا ورسول شی ترچو ارتوویل شی دغه ذهن پا دی اماده او سی چه روژه ده برکتو میاشته، روژه ده مغفرت میاشته. که چیر تا یا ماشون پا مخی منگوی چه روژه ده برکت میاشته، ولی ماشون خو مطمئن فکر تای دار رازی چه دا سنگ برکت ده چه زپا که وگایم زپا که تگایم ما پا که دوده سامه نده ما تا پا که پتاکی کی گی پا تیر از این پلرونه چه فکر که چه زه عملی منو رازه چه وسهر چه ویل غانه منو پا اولادو باندی خزه باندی و فامیل که نو زه که عملی ام او روژه پتن کنه ام. نو دا پا واقعیت چه ما شمانو باندی دیر یا منفی اثر لری دو تا دین الهام یا دیر مشکل کار او دیر تیاره میاشته الهام ما شمانو ترسید.
بله پاخر که با دار دول کورانه یا تا دیتا پیغام هم ولرو چه د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلاو له خپلو ماشومانو سره داسې چار چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به د تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې مونږه حوصله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډېر زیات وسي، په دې میاشت کې باید مونږه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومانو تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومان پالنه دغه سره خرابیه په کورنۍ کې خرابیه که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري نو دو سره خرابیه دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري که چیرې یو څوک روژه نیولی اوسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي خپل ښځو سره بد چلند وکړي نو زه مطمینه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي نه کم عبادات چې پکې لازمه دي کم ثوابونه چې روژدار ته ورکول کېږي نو زه مطمئنه یم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي ځکه د خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر توازو سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي ښځې ووهي ولې ما روژه نیولې ده روژه ټولو به نیولي کې دی ښځه هم روژه نیسي نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبري وشولې. لمون سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځای کې چیاست الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوذو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمنی، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځوړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخواله د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخواله د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی ماده راغلی وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عینه زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه تل نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته څو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمن لري. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسي هغه په دې معنی باندې چې دیو د هغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو، ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنوانسیون نه مونږ زکاو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دی مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولای، یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دی خپل راپورونه چمتو کوي او دی هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. بله
د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمنی او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و خو درې میاشتې تېرې سوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه څنګه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو سدای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوې شوې دي چې دغه د دیو چلن چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خوده لیدي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلا جانې د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلی دي عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دیو دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل ته او تیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحله نه دویمه مرحله ته د داخلیدو په جریان کې یو ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي، پس داغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي، لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ایمونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یو څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که موږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جان ډیر مننه ستاس د وخت څخه او بل ځل به بیا زحمت تکو، سلامات اوسې.
ان شاء الله مننه تاسو له هڅې. آزادي رادیو
Babe Dharma, Babe Dharma. سترگو سترگو کی غڑی کی جانا نندرا مسترگو سرگو کی غڑی گی جانان مدا مسترگو سرگو کی غڑی گی جانان
چیت
تصویر ته یې زګورم زما په درزې دوشي ګمانو نا نسی واشي ارمانو نا پسل ګوشي چې تصویر ته یې زګورم زما په درزې دوشي ګمانو نا نسی واشي ارمانو نا پسل ګوشي په خوبونو کې لیدلې ټولش پچې مې چی به وی سنگ دی را چوی می آشنا دی او دی خبر چی به وی سنگ دی را چوی می آشنا دی چې کوم طرف ته ګورم رات سورې سورې کیږي صبرې دې تیز کنشم هر سا کې مې اوسېږي چې کوم طرف ته ګورم رات سورې سورې کیږي صبرې دې تیز کنشم هر سا کې مې اوسېږي لکه روح مې په بدن کې دیر شبې لپخوا دے لکه روح مې په بدن کې دیر شبې لپخوا دے خدای خبر چې په وی څنګه دی را شبې مې آشنا دے او خدای خبر چې په وی څنګه دی را شبې مې آشنا دے وایم دا دې اوس براشي ټول شکونه په مې ورکشي چې په مینا په خندا شي چې کار په بلې کې نی وایم دا دې اوس براشي ټول شکونه په مې ورکشي چې په مینا په خندا شي هم خبره زکا چې زما لایق زما دې خبر چې به وی څنګه تیرا چوي مې آشنا دی او دی خبر چې به وی څنګه تیرا چوي مې آشنا دی بیا مې ګرځاس کر پی نن مې داز وا خطا دی دی خبر چې به وی څنګه تیرا چوي مې آشنا دی او دی خبر چې به وی څنګه تیرا چوي مې آشنا دی